امنیتی ایران و سوریه می دهند و یا قبلا در اختیار رژیم قذافی قرار می دادند، طبعا از این تجهیزات در پامال کردن حقوق بشر استفاده می شود. با گفته خانم کلینتون، این شرکت ها معلومات حساس در مورد مخالفین حکومت را به حکومت ها داده و بعضا شبکه های ارتباطی فعالان سیاسی را که در جر و بحث ها شاملا بسته کردند. و یک خبر ورزشی، تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در بازی نیمه نهایی به سلسله مسابقات جنوب آسیا با نیپال رویارویی میکند. افغانستان در این تورنمنت 3 بازی انجام داده که در مقابل سریلانکا و بوتان به پیروزی رسیده و در برابر هند بازیش را مساویانه پایان داده است. همایون کارگر، مربی تیم ملی فوتبال افغانستان، در یک تماس تلفنی از هند با رادیو آزادی گفت این تیم برای بازی در برابر نیپال آمادگی خاص دارد.
تیم ملی فوتبال افغانستان در این اواخر آمادگی های خاص به خصوص بر این تورنمنت داشته و همچنان بر دور از این مسابقه سیم فاینال آمادگی های مشخص را بر تیم مقابل تیم نیپال گرفته. امروز ساعت 6 شام دیلی این مسابقه آغاز می شود.
در بازی دوم دور نیمه نهایی تیم های هند و مالدیو با هم رقابت میکنند. تیم های برنده این دور به دور فاینال یا نهایی را خواهند یافت. مسابقات فوتبال جنوب آسیا به اشتراک 8 تیم در دهلی جدید برگزار شده که تا حال 4 تیم از این بازی ها حذف شده و 4 تیم دیگر به دور نیمه نهایی راه یافتند.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی.
درنو قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه دهمه برخه ته خراغلاس. د خبرونه لومړی برخه کتا سنیا اوریدلی د بند کانفرنس د لاسترولونو او نورو مسایلو په ارتباط و او محترمو ملمنو خبري وکړلې، دوستانو تلیفونونه وکړل، دا غوې پښتنو ته ځوابونه هم ویل شو. د خبرونه دروانې برخې موضوع د عاشورا په ورځ د ځانوژونکو حملو او د امنیت په ارتباط ده. دا مهال په سټوډیو کې محترم د افغانستان د اسلامي اخوت د شورا غړی ښاغلی ډاکټر محمد حسین جعفری، د کورنیو چارو د وزارت ویان ښاغلی صدیقی شاید وروسته تشریف راوړي، او د اسلامي چارو کارپوه ښاغلی عبدالحق عتید تشریف لري.
د آزادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له 3 تر 5 بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسو تکرار اورئ.
بله، به میمونای عزیز خوش آمدید میگوییم و رشته سخن به دکتر صاحب جعفری میگذاریم، اونا به عنوان مقدر در مورد یک ذره صحبت بکنن. بفرمایید دکتر صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و ممنونه باشید به همه شنوندگان محترم رادیو آزادی، ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت ابا عبدالله حسین نواده گرامی رسول خدا، و همچنین عرض تسلیت دارم به خانواده های محترم شهدای عاشورای شهر کابل، مزار شریف و قندهار، و برای مجروحان و حادثه دیدگان از بارگاه خدای متعال شفای عاجل تمنا دارم، و برای خانواده های محترم شهدا از خدای متعال صبر عظیم و اجر جزیل می طلبم.
خب مولوی صاحب، شما هم اگر به عنوان مقدم چیز گفتنی دارین.
حتید صاحب می روانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم بنابرای خود خدمت شنونده های محترم رادیو آزادی سلام تقدیم میکنم و به کسایی که در روز سه‌شنبه در این حادثه جانهای عزیز خود را از دست دادن، برای از اونها تسلیت عرض میدارم.
تشکر جعفری صاحب که مهربانی وکړي دسی لږ په وسط سره د موضوع وڅېړئ چې د افغانستان دښمنانو ممکن هدف دا و چې په افغانستان کې د شیعه ورونو او سنیانو ترمنځ مشکل رامنځته کړي. الحمدلله چې داسې یو مشکل رامنځته نه شو، ځکه چې د افغانستان خلک اوس پوهېږي خپل دوست او دښمن یې پېژندلی دی. افغانان په خپلو کې د مشکل نه لري، یعنی د اوسه پورې ټول سره ورونه دي او ترخې تجربې لیدلي دي. شاید بیا داسې یو حالت رامنځته نه شي تر هغې چې حالاتو ته سړی ګوري، ځکه په دغه ورځ باندې ډېر امکان درلوده چې ناوړه عواقب رامنځته شوی وره الحمدلله خلکو د سیاسي پوه یو د نورو مسایلو په درک سره یعنی مشکل درک زر چې خبره شیرته ده نو تاسو کله د وضاحت ورکړي چې د افغانانو راتلونکي مسولیت به څه چې په داسې حالاتو کې کوم موضوعاتو ته باید زیاته توجه وکړي او دفتن کومه حادثه چې رامنځته کېږي د هغې هغه جوانب وسنجوي چې دا د چا لخوا دا کار ولې وشو د څه دپاره اهداف کړی د اهدافو په ارتباط باندې لږ معلومات ورکړي اوریدونکو ته مهرباني.
دا خو یو واضح خبره ده چې امام حسین علیه السلام د رسول د خدای المسیح دی او د حضرت بی بی زهرا علیها السلام زوی دی او د حضرت علی کرم الله وجهه زوی دی. په افغانستان کې یو نوې پدیده و، په افغانستان او په ټول جهان کې د عاشورا په ورځ مسلمانان د هر عقیدې خاوندان چې دی د رسول د خدای د المسیح د شهادت ورځ لمانځي. نو په دې کې د افغانستان په ټولو شهرو کې دغسې مراسم و او قطعا د دغه حادثې او د دغه انتحارونو چې په دا درو مهمو شهرونو کې لکه په کابل مزار شریف او د قندهار په ښار کې وسوه دا د اسلام د دشمنانو د خوا څخه ده، دا د قرآن د دشمنانو د خوا څخه ده، دا د افغانستان د مسلمان او متدین ولس د دشمنانو د خوا ده او دا عمل د هغه کسانو د خوا کیږي چې دوی د افغانستان ملي وحدت نه غواړي، یو آباد افغانستان نه غواړي، یو متحد افغانستان نه غواړي او غواړي چې په افغانستان کې دغه مذهبي لانجې را جوړ کړي. دا قطعا د دوی هغه لومړی هدف دا دی چې د مسلمانانو په مابین کې نفاق او جنجال جوړ کړي. نو الحمدلله زموږ ملت هوشیار ملت دی، مجاهد ملت دی او د خپلو دښمنانو توطیه باید ښه وپیژني. یو خو د خلکو وظیفه ده، خلک باید دغه انتحاري عملیات ټول خلکو محکوم کړي. تاسو ولر چې رسنیو کې عامو خلکو، خواصو خلکو، علماو، دینی شخصیتونو او سیاسي شخصیتونو دغه عمل محکوم کړي. او بل خو دا خبره ده چې د دولت څه وظیفه ده، دولت باید په جدیت باندې دغه حادثه وڅېړي او دغه حادثه نو تبعات وڅېړي. خو ته وګورې چې یو ترورستي او گمراه او زاله فرقه چې په پاکستان کې ده، دا زموږ د وزارت خارجه وظیفه ده چې د ډیپلوماسۍ د لارې څخه د پاکستان د دولت څخه وغواړي، چون دوی په رښتیا سره هم په دغه حادثې کې دخالت لري. د پاکستان امنیتی او اطلاعاتي شبکې نسی کولای چې د دې مسولیت څخه خپل ځانونه خلاص کړي. وخت چې یو تروریستي ګروپ په یو ملک کې ژوند کوي او دغه ملک تابعیت لري او دغه ملک څخه راځي او یو بل مستقل آزاد اسلامي ملک کې تروریستي عملیات کوي، خلک وژني، کوچنیان، ښځې، نارینه د آزاداری په ورځ باندې وژني، باید دغه موضوع زموږ د وزارت خارجه له خوا څخه په ټینګه وڅېړل سي. د پاکستان و سفارت باید شته احتجاج وسي او د پاکستان سفیر باید وزارت امور خارجه ته راوبولي د افغانستان د دولت او د خلکو د خوا څخه ورته سخت احتجاج ورکي چې د نور خدای نه کړده دغه سي پیښو څخه نو مخه ونیسي. زه مطمئن یم چې د افغانستان خلک هوشیار دي او دون سیاسي پوه لري چې د دې عوامل تر شا څوک دي او د دې طراحان څوک دي او د دې په اسرار مثلا نو اهداف څه شي.
سلامت اوسئ. وروسته به هم تاسو ته وخت درکړو. حقله صدیقي هم تشریف لري. صدیقي صاحب ستړي مه شئ، که تاسو مهرباني وکړئ د عاشورا د ورځې د پیښو په ارتباط باندې څه ویل غواړئ او په زمن کې څه باید وشي چې په آینده کې داسې پیښې تکرار نه شي او په زمن کې جعفري صاحب وویل چې حکومت باید جدي اقدام وکړي او دا د پاکستان سفیر او دا خلک احضار کړي او ورته ووایي چې د افغانستان خلک له دغه پیښو نه کرکه لري او دا شیان دې نور بند شي. مهرباني وکړئ صاحب، ستاسو نظر هم غواړو.
زما سلامونه مومنی. د عاشورا پیښه خو ډېره یو ناوړه پیښه بدون شک چې متاسفانه زموږ ګڼ شمېر ګران هیوادوال مسلمان بې ګناه مظلوم هیوادوال شهیدان شول. نو د دوی هغه مسول کسان باید په ګوته سي. بدون شک د افغانستان امنیتي ځواکونه به ټول تلاش کوي چې دا اصلي عاملین ونیسي او هغه کسان چې په دې پیښه کې لاس درلود که هر څوک یې تلاشونه به جاري. تحقیقات خپل پولیس شروع کړی دی، په ګډه به د نورو امنیتي نهادونو سره دا کار وکړو. خو یو شی چې غواړم ووایم هغه دا دی چې متاسفانه د افغانستان مظلوم خلک، د افغانستان مسلمان خلک، د داسې یو شومه پدیدې سره مخامخ دي، دومره یو لوی تهدید سره هغه مخامخ دي چې هغه د تروریزم تهدید دی. هغه یو تهدید چې په دنیا کې مثال نه لري، او یو کس دی شستشوی مغزی کیږي او هغه انساني بم دینه جوړیږي او هغه افغانستان ته استول کیږي. داسې یو مظلوم هیواد ته او داسې یو هیواد چې پالته خلک ډیر کوشش کوي چې خپل ورځ تیر کی، نو دغه لوی تهدید د افغانستان خلک نن چې ورسره مقابل دي پیژنوې، او دومره خطرناک تهدید دی چې د دې توانایي او وس به خدای ټول افغانان ته ورکړي چې څو هغه اصلي عوامل هغه کسان چې داسې خلک روزي او آیسته افغانستان ته د خلکو د وژلو دپاره هغه عملین حاصلي پیدا سي په نخه سي په ګوته سي. تاسو وګورئ په یو کس خدام دا څوک و، څنګه دا تعلیم لیدلې و، او څومره دا شستشوی مغزي سوی و چې د مسلمانانو په منځ کې او د داسې یو مبارک ورځ د داسې ورځ کې چې هلته خلک ازاداري کوي، خلک د خپل پیغمبر لوی پیغمبر د نواسۍ هغه مراسم. خو په ترتیب مهم خبره دا ده چې نن د افغانستان ټول خلک ډیر متحدانه ډیر متحد دي، او یو درک ورسره دا پیدا شوی چې دوی دشمنان ډیر په وضاحت اوس وضاحت ستا د افغانستان خلکو لپاره، نو چې دشمن څوک دی او دوست څوک دی دغه درک پیدا شوی دی. ټول به یو سره یو ځای سره دریږو او د دې تهدید مخامخ ته به دریږو.
بله تشکر صدیقی صاحب. این مسئله که عاملین از اینا کی هستن، طرف طالبا این مسئله را رد کردن، اما وزارت داخله مخصوصا وزیر صاحب گفتن که طرف طالبا هم در این مسئله دست دارن. در این مورد اگر وضاحت بیارن که چی موضوع است؟
ببینین رد کردن از این توسط گروه طالبا که همراه شبکه های دیگه تروریستی اینا هم دست هستن، حقانی، القاعده، سپاه مثلا صحابه یا جنگوی، اینا کلش یک دست هستن. اینا یک هدف مشترک داره، هدفشان اول کشتن مردم افغانستان، بی‌ثباتی در افغانستان، افغانستان را نماندن که با پای خود استاد شوه و هر آن دلیل دیگه که باعث بدبختی مردم افغانستان باشه. اینا مردم افغانستان امروز قبول نمیکنه که خب ما مسئولیت نگرفتیم. مسئولیت کسای سرای کسای را که شما میبرین اون مسئولیت کی میگیره؟ من کنار جاده که شما میشنین که به صدها ده ها نفر تلفات میگیره، اطفال کشته میشه، مسئولیت از اون خی کی میگیره؟ حملات انتحاری یک چیز بسیار بی‌معنی است. مردم افغانستان یک درک بسیار کامل از دشمن خود امروز داره، مسئولیت گرفتن یا نگرفتن موضوعی نیست که مردم افغانستان در بازی بخوره.
تشکر.
هر گروه دیگه که هست، هر کس دیگه که هست، اینا اهدافشان مشترک است.
بله. عتید صاحب، تاسی دیو دینی چارو در کارپو پسیفت چه باید وشی چه در خلق و ذهنیتون نورم روخانه شیزه که افغانستان متاسفانه چون یو یعنی دا مرحله تیره کرده د جګړو او د بدبختی او د فرقی مصیبتونو د دې د مخنیوي د پاراستاسي په نظر د اسلامي علماو یا د پوهانو د دې مسولیت چې شه چې باید وکړي په ټولنه کې د ملي وحدت د پارا باید وي څو کې د خلکو د ازهانو د روخانتیا د پارا، ځکه دا پیښه شاید نور هم تکرار شي په آینده کې، ځکه چې اوس کوم مشکلات هغه د ورځ پر ورځ زیاتیږي او کرخه معلومیږي. نو ستاسي د دینی علماو او د نورو دوستانو مکلفیت او وظیفې چې دي مهرباني شه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما فکر میکنم که اگر ما وقت که به سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم مراجعه بکنیم، در میابیم که در مکه وقتی که 13 سال را در اونجا با مشرکین سپری کردن، هیچگاه یک حادثه‌ای که من حیث یک داغ در تاریخ دعوت اسلامی دشمنها او را بر رخ مسلمان ها بکشه ما دیده نمیتونیم. 13 سال مکمل را در مکه با مشرکین بسر بردن و 10 سال را هم در مدینه با یهود بسر بردن. روابط مسلمان ها با مخالفینشان خیلی دوستانه بود، با یک دیگر تعامل داشتن، با یک دیگر صحبت میکردن، با یک دیگر رفت و آمد داشتن. هیچگاه حالت خشونتی که او بیانگری اما عقده مسلمان ها باشه در اونجا دیده نشده است، بلکه در بسیاری جاها ما میبینیم که اخلاق مسلمان ها من حیث یک الگو و نمونه برای پذیرش اسلام در اونجا فهمیده شده و برداشت شده است. بنابراین ما وقتی که میبینیم حادثه‌ای که در اینجا در شهر کابل رخ داد در هفته گذشته، این حادثه در روز سه‌شنبه صورت گرفت، دو باد داشت. یک بادش این بود که به مناسبت نشستی که در بن بود، یک به این ارتباط میگیره و همچنان از باد مذهبیش هم ارتباط میگیره. همیشه وقتی که رئیس جمهور به یک سفر بسیار مهم میروه، همیشه میبینیم که یک رویداد بسیار تکان دهنده در افغانستان رخ میده. چنانچه که در نشستی که جناب رئیس جمهور در ملل متحد داشتند، استاد برهان الدین ربانی شهید میشوه و در اونجا سفر رئیس جمهور ناتمام میمونه و پس برمیگرده. و در این نشست هم که وقتی ما میبینیم یک نشست بسیار عمده و مهم است، سرنوشت ساز برای افغانستان، در اینجا هم چنین یک حادثه صورت میگیره که هم فعالیت هایی که در نشست بن و یا دستاورد هایی که در نشست بن هست و زیر سوال بره و زیر تاثیر این رویداد قرار بگیره. بنابراین این حادثه دو باد داشت، یک باد سیاسی هم داشت و هم باد مذهبی هم داشت. ولی تعلیمات دین اسلام در ارتباط ما تا جایی که قبلا هم گفتیم این بود است که ما هیچگاه در تاریخ اسلام و خصوصا در عهد فرخنده پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم هیچگاه حادثه ترور و یا حادثه که سبب به اصطلاح ناراحتی شهروندان شوه صورت نگرفته است. بنابراین از نقطه نظر تعلیمات اسلامی هیچ مجال نداره. اگر قرار باشه که هر کس مخالف خود را به این قسم یک اعمال از بین ببره، بنابراین زندگی در هیچگاه ناممکن می شوه و زندگی قسمی که به اصطلاح مطلوب هست او براه نمیفتن.
بله عتید سید،
به هیچ صورت نمیتونیم
او بخیر
بله
بخیر آقارم سید پر پیخور که پاکستان که خدا لشکر جنگوی او لشکر طیبه او جیش محمدی او نپویگم نور دلی هم شده چه هم دا غسی رازی او دا خلقل توجنی نو پدې کې د اسلامي نړۍ ولې څه اقدام نه کوي؟ مثال د عربي اتحاد د جامع الازهر د دوی باید قطعنامې صادر کړي، عالمان باید خبرې وکړي چې اورونو د خدای روته ګوري سیاست یې خواته کوي او دین هم د چاقو جوړ کړی دی. هر سړی په وهي هلته په کشمیر کې خلک مړه کوي، دلته په افغانستان کې خلک ووژنئ، په پاکستان کې، په کوټه کې، په هر ځای کې. نو داسې یو حالت ته تاسې یعنې ضرورت نه وینئ د دې چې د عالمان را وخوځېږي، لږ ځانونه وخوځئ، قرارې ناست دي هلته په الازهر کې خلک ناست دي، مثال په سعودي کې نور زینو کې باید د عالمان ځان نو خځي او قطنامې صادره کې فتواګانی ورکې چې ورونو دغه سی اعمال یعنی ناروا دي. صدیق صاحب تاسو اول شروع کې به جعفر صاحب خبرې کوي، مېرمنې
مننه. د دې د مسولیت اخیستلو په باب تاسو باید ویل سي چې لشکره جنگوي دی ک بل لشکره دی ک هر ګروپ د طالبانو نه دی، ټول سره یو دي، دوی سره لاس یو کړی دی او دوی د افغانستان د تباهي په د تباہی پلور باندې هر هغه ممکن پلان او ناوړې پلان او ډېر بدترین پلان هم چې دوی نیسی، لکه دا چې آخرین پیخه د کابل په خار کې. نو دغه حملات ډېر سنجش شده عملات دي، لکه چې عتید صاحب ورته ډېر یو شکلې تحلیل وکړي د مخه چې هر وخت چې افغانستان د دې روشنی لور غوند فاتل ورسي اول ته دی یو ملي وحدت تامین سي او بیا دی یو لوی په دنیا کې مطرسي، بیا د دلته ورته داسې حالات جوړ سي چې هر شی خلک هیر کی.
بله بله،
لکه د بن کانفرنس خو دومره یو مهم کانفرنس وو او د افغانستان د پاره، د افغانستان د آینده د پاره ډیر یو مهم ګام وو. خو بدبختانه به هم تاسو ته تاکید وکم چې مونږ او تاسو ټول افغانان د بدترین دښمن سره مخامخ یو، دومره یو خطرناک تهدید سره مخامخ یو چې داغه منځورل ډیر یو
ستونزه. بخنه ډیر غواړم چې خبر دینې سم صدیق صاحب. او بخیر دا د شورا پورس باندې کې د امنیت په ارتباط خبرې وکړي چې څومره امنیت تاسو نیول او یعنی شاوخوا په د خلکو چې دا لارین کو یا د شورا د ورځې مراسم پکې اجرا کېدل کړي، په امنیت ارتباط ځکه ډیر خلکو سره شاید دا پوښتنه چې امنیت څنګه او ضعیف او کمزور او قوي، په دې ارتباط کې خبرې وکړي چې امنیت څنګه نیول شوی او تر کومه حده پورې امنیت ټینګو
د افغانستان امنیت نیول سوی او د افغانستان پولیس او نور ځواکونه خپل په وظایف کې هغه شتون درلود، وظایف ته دوام ورکوي، دوی ازارات نیول ازارات درلود. نو یعنی هیڅ نو سهلنګری په دې کې نه دی سوی، خو راځم برته د دې تهدید په باره کې تاسو ته وایو، لکه دغه نور ګروپونه چې په افغانستان کې دوی نسته، دوی د افغانستان اخوا په داسې ځایونه کې ځای پر ځای دی چې مکمل فضا دی د پاره هغه د پاره آماده دی تر څو یو پلان جوړ کړي، تروریستي پلانونه جوړ کړي او هلته نور شبکې تروریستي دي چې هغوی حمایت کوي او هغوی افغانستان ته هستي. خبره دا ده او د دوی تعداد میخي زیات دی. دوی هر په اسانی کولای شي چې خلک شستشوي مغزي کې افغانستان ته داس یو ځاني بم افغانستان ته واسطي. زمونږ غرور بسم الله صاحب ده د جرمنی څخه وای چې دا ډیر وخت و چې طالبان مونږه هغه کو ملامت کو. مونږه طالبان ملامتو. طالبان که په دې کې لازم نه درلود خو دغه لشکر طیبه او سپای صحابه ټول یو هغه دی یو تروریستي نتورکونه دي لکه تروریستي شبکې دي. دوی د یو ځای څخه رهبري کیږي، د یو ځای یا دوه ځای څخه دوی استقامت ورته ورکول کیږي، تمویل کیږي او بیا استول کیږي افغانستان ته. هدف دواړه یو دی، د افغانستان بربادي، د افغانستان د خلکو وژل. د دوی دغه هدف ښکاره هدف دی او دا چې بیا د یو منی کونه منی دا لایده خبره ده. د افغانستان امنیتي ځواکونه هغوی دپاره ښه واضح تحلیل شته، ثبوتونه شته، شواهد شته چې په دغسې حملو کې څوک لاس لري او څنګه دوی ترسره کوي. نو په مهم دا دی چې اوس ټول د افغانستان ټول خلک متحد سي یو ځای په یو درک دا درک باندې چې مونږ ډیر خطرناک دشمن لرو. خپل امنیتي ځواکونه د ملاتړ وکړي، د هغوی سره همدردي وکړي، د هغوی سره همدلي وکړي او یو بل سره همدلي ولرو تر څو چې په آینده کې داسې ناوړې پیښو څخه مخنیوی وکړو.
شورای اخوت اسلامی هم یک بیانیه را صادر کرد که در او بیانیه عملیات تروریستی روز عاشورا در شهر کابل و مزار شریف و قندار به شدت محکوم شد، با خانواده های شهدا و مجروحان ابراز همدردی شده در متن اون اطلاعیه و بیانیه. از دولت هم خواسته شده است که این موضوع را به شکل جدی پیگیری کند و نیروهای امنیتی خواسته که به هر حال عاملین اصلی از این شناسایی و به مردم معرفی کنند. دولت هم خواسته شده که با تیزبینی بیشتر، با چتر اطلاعاتی و امنیتی بیشتر قضایا را پیگیری کنن. اما ما فعلا چون درگیر به هر حال خوب تشییع جنازه شهدا هستیم و مجروحان هم باید سر و سامان داده شود، به خانواده های اونا به هر حال رسیدگی شود. فعلا این قضیه موکول است که نیروهای دولتی امنیتی و اطلاعاتی ما چه نتایجی به دست میارن و دولت پاکستان نمیتواند از این مسئولیت خودش را شانه خالی کنه. وقتی یک گروه تروریستی گمراه در